ماشاءالله ډیو دازین ستاسو کوربا اسر الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم.
مبید مهم خبرونو سرټکی د بلوچستان په وټ سیمه کې د منګل قبیلې دوه ډلې په ارزي ډزبندۍ سلا شوې. د خیبر ضلع اوسیدونکي وایي چې د عمل لپاره احتجاجي لاریون کوي او افغان طالبان وایي افغانستان ته د داعش مشرانو د ورتلو په اړه د ایران دا حقیقت نه لري.
د خبرونو تفصیل
د ولسان په وټ سیمه کې په جګړه کې خېلې د منګل قبیلې دوه ډلې په ارزي ډزمندۍ رضا شوې دي. دا پریکړه دوی وروسته له هغو کړې چې د جولای په 28 د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی په مشرۍ یو پلاوی وټ سیمې ته ولاړ او هلته د منګل قبیلې د دواړو ډلو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. پر دغه مهال رسنیو سره په خبرو کې نواب اسلم ریسانی وویل تر هغو به په خوزدار کې پاتې شي تر څو یې چې په وټ تحصیل کې امن نوی پرځای کړی. د نوموړي په وینا سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې یوه 15 کسیزه کمیټه هم جوړه کړې. په وټ سیمه کې د جولای په 19 د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر جان منګل او د هغه د سیاسي او قبایلي حریف میر شفیق الرحمن منګل د پلویانو ترمنځ په یوه شخصي شخړه د جګړې له کبله لارې او بازارونه وترل شول خو د ډزبندۍ نه وروسته بیرته په خلاصېدو دي. بلخوا پرون د خوزدار کمشنر ویلي چې د خبرو اترو له لارې د ستونزې د هواري هڅې کوي. چارواکي وایي د اختر منګل او شفیق منګل ډلو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواوو درنه وسله کارول او تر اوسه پکې د دوو ماشومانو په ګډون 15 کسان ټپیان شوي دي. د خبر ضلع اوسیدونکي وایي چې د جولای پر 15 بعد امن لپاره احتجاجي لاریون کوي. د برج حال کې دا چې د تیر زیارت په ورځ په باړه کې په 2000 مرګو بریدونو کې پولیسو ته مرګ جوبله اوښتي. د باړې یو سیاسي مشر حلیم ګل پردي پرون مشر ډوته وویل تیرې ناامنۍ او کډوالۍ ځپلي او په هیڅ صورت بیا د سیمې پرېښودو ته تیار نه دي. حلیم ګل پردي زیاته کړه چې د جولای پر 15 بعد امن لپاره لاریون کوي چې د سړو تر څنګ ښځې او ماشومان به پکې هم برخه اخلي.
کمون مرو او که هر شو امدام وطن دی. خپل وطن نه مونږ پرېږدو، نه په ډزو پرېږدو، نه په دمکو پرېږدو. 15 مارچ پہ تاسو وګورو چې وړوکی زړوکی و نر و ماشوم و شیال و بوډا دا ټول به راوځي.
د پاکستان حکومت په 2008 کال کې په خیبر او همدارس په نورو قبایلي ضلعو کې په بیلابیل وختونو کې پوځي عملیات کړي وو چې له وجې لکونه خلک کډوال شوي او د نښتو ناامنۍ پر مهال یې کورنه ړنګ شوي وو. له دې وړاندې د خیبر ضلع په ګډون د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې هم مخکې د بدامنۍ زیاتېدو په غبرګون کې سیاستوالو، فعالانو او ځایي مشرانو په وار وار لاریونونه او احتجاجونه کړي دي. بلخو د پاکستان پوځ دریځ لري چې د ناامنۍ مخنیوي لپاره د وسلو پر ضد هدف عملیات کوي. د خیبر ضلع په جمرود کې د کوکخیل قبیلې مشران وایي چې حکومت تیرا راجګل ته د کډوالو د ستنېدو دوهمه لړۍ څنډولې ده. دوی نن مشال ډوته وویل چې روان کال د مارچ په میاشت کې په وړومبي پړاو کې خواوشا 15000 کډې ستنې شوې دي خو چارواکي د نامعلومه وجوهاتو په اساس د ستنېدو دوهمه لړۍ ځنډولې ده. یو ځایي مشر ملک نصیر کوکی خیل وایي چې سیمه یې د پوځ په کنټرول کې ده نو باید د ستنېدو اجازه ورکړل شي. نوموړي پښتون راپورته کړه چې افغانستان سره په پوله ازغن تار غځول شوی او سیمه کې پوځي چوڼۍ جوړه ده نو امنیت ولې نه پڅې کیږي. بلخو د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت یو وزیر تاج محمد پریدي مشالې ډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د کوکی خیل راجګال کډوالو ستنېدو لپاره بازر له ملیشا ځواک سره وویني او د ستونزې حل به راوباسي. تیرا راجګال د خیبر ضلع د جمرود سب ډیویژن برخه ده چېرته چې په کال 2013 کې د بدامنۍ له امله خواوشا 40000 کورنۍ بې کوره شوې وي او د جلوزو کډوالو کیمپ پر ځای په جمرود کې له خپلو خپلوانو سره دېره دي. د خبر پښتونخوا د قدرتي پټون پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم په هغه صوبه کې د بارانونو د نوې لړۍ او په ځینو ضلعو کې د سیلابونو د ځمکې خوېدو خبرداری ورکړې. پرون پی ڈی ایم پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د خیبر پختونخوا په شانګله، ابتآباد، ملاکنډ ډویژن، کورما، خیبر، پېښور او ځینو نورو سیمو کې له نن څخه د سیلابي بارانونو امکان دی چې تر مخه یې په ځینو سیمو کې د ځمکې ښویېدو او سیلابونو راتلو خطر هم شته. له دې وړاندې په اسلام آباد او راولپنډي کې د جولای پر 19 د بارانونو له کبله د دیوالونو نړېدو په دوو پېښو کې 14 تنه وژل شوي وو. د قدرتي پتونو د نظم ملی ادارې د جولای پر 9 ویلی وو چې په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو پر مهال په بیلابیل پیښو کې 19 تنه وژل شوي او 38 نور ژوبل شوي. د تیر 2022 کال په اوړي کې هم د سیلابونو له کبله په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. او د طالبانو حکومت د بنو چارو وزارت د ایران د بنو چارو وزیر هغه څرګندونې رد کړي چې ویلي وو د داعش مشران له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي. دغه وزارت تېره شپه په خبرې کړي خبر پاڼه کې لیکلي که چیرې ایران افغانستان ته د داعشانو اوښتو په اړه معلومات لري، دوی سره دې شریک کړي. د طالبانو حکومت داسې مهال په افغانستان کې د داعش د بنو مشرانو موجودیت ردوي چې د بنو چارو سرپرست وزیر یې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې وروستي بریدونه له بهره ورد شو کړي. د طالبانو حکومت په وروستیو کې په افغانستان کې د داعش د یو شمېر مشرانو د وژلو خبرونه هم ورکړي دي. دا تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رډي وردل تاسو زما خبرونه په مشال رډي ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، د بلوچستان په وټ سیمه کې په قبایلي شخړه کې ښکېلو د منګل دوو قبیلو ته د سیمې یو سیاستوال وایي.
زه د منګل قبایل د دواړو شاخو څخه دا مطالبه کوم چې په قتل او غارت باندې یو د بل په وژلو باندې دا مسلې ډېریږي، کمیږي نه.
او پر دې به هم خبر شي چې خیبر پختونخوا کې د غیرت په نامه وجنې ولې زیاتې شوې دي.
د دې وجه چې دا واقعیت چې دی وستر ورځ اپریل زیات سیوا کېږي، ځکه چې صحیح سزا او ویتنه ملاویږي.
او د پښتو ژبې نامتو شاعر اعجاز خټک پر وفات کېدو د هغه ملګری خپدي.
خدای است شو هغه خکولی خکولی خلق په ظاهر او په باطن سپیڅلی خلق، او هیڅ خندا مې د دې خلکو سره نشي، ژړوي مې هغه تللی تللی خلق.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رډیو سره اوسه. او سمبو د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د بلوچستان په وټ سیمه کې په یو قبایلی شخړه کې ښکېلو د منګل د دوو قبیلو ترمنځ ډزبندي شوې ده. د ډزبندۍ وروسته په سیمه کې دوکانونه او کاروباري مرکزونه خلاصېدل پیل شوي. ډزبندۍ د حکومت په منځګړیتوب شوې ده. د جولای پر 19 د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اخترجان منګل او د هغه د سیاسي او قبایلي حریف میرشه پی قرامان منګل پلویانو ترمنځ نښتې شوې وې چې پکې تر اوسه 15 کسان زخمیان شوي دي. د بلوچستان حکومت ویلي چې په وټ کې د امنیتي حالاتو د کنټرولولو لپاره یې ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه شاوخوا 400 کیلومتره لري وسویل ختیځ لور ته د بلوچستان په وډ سیمه کې د بلوچي منګل قبیلې سره تړاو لرونکي دوی ډلې په ارزي ډزبندۍ باندې راضي شوي دي. دوی دا پریکړه د هغه وروسته کړې ده کله چې د جولای په 18 نیټه د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر او چیف اف سروان نواب اسلم رسانی د یو پلاوي سره د کوټ څخه وډ ته رسیدلې او هلته د منګل قبیلې د دواړو ډلو سره جلا جلا لیده کاته کړي وو. په دې پلاوي کې د پښتنو او بلوچستانو مذهبي عالمان او قبایلي مشران هم شامل دي. وروسته د ځایي خبریالانو سره په خبرو کې نواب اسلم رسانی ویلي دي چې یاد سوی پلاوی به تر هغه وخته پورې به په ضلعه خوزدار کې وي چې تر څو په سمه توګه په تحصیل وټ کې امنیت نیوټینګ سوی. د وډ بازار دکانونه او مارکیټونه بیرته مخ پر خلاصېدو دي. کوم چې د جولای په 19 نیټه د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر جان مینګل او داغه د سیاسي او قبایلي مخالف میر شکیل الرحمن مینګل د ډلو ترمنځ د ډزو له امله تړل شوي وو. په کوم کې چې د چارواکو په وینا د یو بل په ضد درنه وسله هم کارول شوی ده. په دې ترڅ کې د جمعیت الاسلام نظریاتي ډلې مرکزي مرستیال مشر مولانا عبدالقادر لونی د جولای په 12 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د وړ قبایلی ستونزه هوارول زموږ د ټولو ذمواري ده.
زموږ ټولو ته دا پکار دی چې موږ د سلو کوشش وکړو او زه د منګل قبایل د دواړو شاخو څخه دا مطالبه کوم چې په قتل او غارت باندې یو د بل په وژلو باندې دا مسلې ډېریږي کمیږي نه، دا مسلې حل کیږي نه. د پښتانه او د بلوڅ دا روایت دی چې هغه پر کمبل سر کښینی او دا مسلې حل کیه. توفق چې دی هغه مسلې زیاتوي کموي نه. س اندرونی قوتونه او بیرونی قوتونه دا غواړي چې په بلوچستان کې د قبایلو په مابین کې جګړې روانې وي، امن او امان خراب وي.
بلبل او ته د بلوچستان د حکومت لخوا هم د وړ د امنیتي وظیفه اړه هلې ځلې ګړندې شوې دي او د جولای په 18 نیټه د بلوچستان کورنۍ چارو د صوبایي وزیر میر زیا لنګو په مشرتابه کې د جګړو چارواکو یو غونډه شوې ده. په کوټه کې په جاري سوي یو بیان کې د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لنګو ویلي دي چې د وټ په ګډون د صوبې په نور برخو کې امنیت ټینګول د حکومت ذمہ‌واري ده. وروسته په دې ترڅ کې د خبریالانو سره په خبرو کې د بلوچستان د اعلی وزیر ویان بابر سبزي د جولای په 18 نیټه ویلي دي چې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو لمحه به لمحه د وټ د وظیفه اړه د جګپړو چارواکو سره په تماس کې دي. دایو قبایلی او ډیر اساس ستونزه ده. د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو تر ټولو زیاته هڅه دا ده چې په مفاهمت او د خبرو د لارې دا ستونزه هواره سي، ځکه چې د جنگ د لارې دا ستونزه نسی هوارېدای. زه د ټولو نوابانو، سردارانو، سیدانو ترڅنګ د قبایلی مشرانو څخه غوښتنه کوم چې هغه د موټی راون غاړي او د دې ستونزې په هواري کې د خپل کردار ادا کړي. دا ډول دواړه فریق څخه هم غوښتنه کوم چې د ولس په خاطر دي جنگ بندی وکړي او په خپلو کې د سرکښینی او دا ستونزه دي د خبرو د لارې هواره کړي. بل پلو ته بلوچستان هایي کورټ هم د وړ د وظیفه اړه د یو درخواست څارنه پیل کړې ده او ویلي دي چې په دې قضیه کې دي دواړه ډلې و عدالت ته راوبلل شي. د جولای په 18 نیټه د درخواست گزار امین الله مکسی اډوکیټ لخوا په جمع شوي یو درخواست باندې د بلوچستان هایي کورټ چیف جسټس نعیم اختر افغان او جسټس عامرانا سماحت یا اورېدنه کړې ده. عدالت ته درخواست گزار ویلی دی چې د قبایلی جنگ په اړه کې د ولس بنیادی حقوق تر پښو لاندې کیږي او بل دا چې د امنیت ټینګول د حکومت ذمہ‌داري ده، لکن د په خبره چې حکومت په دې کې پاتې راغلی دی. په دې ترڅ کې چې موږ له پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې د مشر منیر کاکړ اډوکیټ سره تماس ونیوي، نو هغه د جولای په 18 نیټه و مشال ریډیو ته وویل چې د وټ قبایلی جګړه د هیچا په ګټه نه ده، بلکې د لوی تاوان و عام ولسته رسیږي.
سوال یې نشان دغه هم دی چې دا وخت فیډرل ګورنمنټ کې اختر منګل صاحب پارټي داغه پارټي پارسل ده او په بلوچستان ګورنمنټ کې هم داغه خپل څه اړیکې شته. د دا ګورنمنټو باوجود او د سردار عطاالله منګل د زوی خلاف سردار اختر منګل چې د ګرد منګل قبیلې سردار دی داغه خلاف دا رنګه وایه ده یو سړی چې لګیا وي دا خو پوره یو داغه بغیر کړکې نشي کولی. د دې شیا لخوا یو قوت لګیا دی چې دا شیان کول غواړي.
دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په وړ سیمه کې د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر جان مینګل او د میر شکیل الرحمن مینګل ترمنځ د قبایلي شخړه د ډېره وخت راهیسې را روانه ده چې کله تیزه او کله کرار سي. په کوم چې نه یوازې د یو بل په ضد په وار وار د بریدو تور لګېدلی دی، بلکې ځینې کسان هم په تیرو وختو کې د مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کاوه
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
تاندې هلې
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکا
په 4:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 5 بجو
مشال ډیو د غوږ سره لازمي مخکې تاسو د یو ترن راپور ورده چې د بلوچستان د منګل قبیلې د دوه ټل ډلو ترمنځ د دزبندۍ په اړه باندې اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا د سواد د مټي چپریال تانی په حدودو کې د غیرت په نوم دوه کسان وژل شوي. پولیس وایي چې ملزم د وسلې سره نیول شوی دی. په سواد کې د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي وایي چې روان کال هلته یوویشت کسان د ناموسي وژنو ښکار شوي دي. په 2018 کې د ناموسي وژنو د مخنیوي لپاره قانون جوړ شوی و، خو تر اوسه د غیرت په نوم وژنه کې ککړ تن ته سزا نه ده ورکړل شوې. تفصیل د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان نه کوي.
د سواد تحصیل بټي چپریال پولیس تانی مشر ایس ایچ او محمد زیب خان د جولای په 22 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه د مټي په پیوچار شکی کلی کې یو تن ناوخته خپل ښځه او ورسره یو سړی په ډزو وجلی. پولیس وایي چې ملزم نیولې شوی او هغه وایي چې دواړه تنان یې د غیرت په نوم وجلی.
او البته لاوی مجرم گرفتار شو اصلاحات تموا علی قتل هغه برامت شدی.
په سواد کې د ښځو او ماشومان حقوق لپاره کارکوونکي مدني پاله نیلم چټان وکیل وای چې سواد او ټول خبر پښتونخوا کې د غیرت په نوم وجري زکه زیاتیږي چې ملزمانو ته سزاګانې نه ورکولای کی او ورسته پکې راضینامه وشي.
نو کله چې د غیرت په نوم قتل وشي نو کومه وګور په هغه کې همیشه یو خدای چې دا قربانیږي او اوس چې دین هم سړی ور سره قربانیږي. اوس چې ریسنتلی کوم کیس شوه دی په چپریال سایت کې نو هغه هم یو خزه ده یو سړی دی چې هغه وی وجل شوی دی د غیرت په نوم باندې. نو یقینا چې هغه څه دی هغه گرفتار کړي هم شي، هغه چې دی هغه بر ټرایل ته هم راوستل شي، خو په دې منځ کې کوم کومپرومایز او شته دی د فیملیز په منځ کې. نو بیا چې دی نو هغه وی دا کوم ملزم چې دی هغه چې دی نو هغه رها شي. د دې وجه چې دی دا واقعیت چې دی ورستر ورځ په کې پی کې کې ډیر زیات سیوا کېږي ځکه چې صحیح سزا اوی ته نه ملاويږي.
په سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ټولنه د اویکنینګ یو مشر شمشیر علي وایي چې سخت کال دوی ریکارډ تر مخه یوویشت تنان د غیرت په نوم وجلی شوي چې پکې څلور سړي او اوولس ښځې شامل دي. دی وایي چې د بشري حقونو ټولنو په دغه سخت تشویش دی.
غیرت په نوم چې کمی وجنې کیږي د دې د اول ښه باقاعده تحقیقات کیږي. یو په دې کې زمونږ کمی چې کم دی هغه زمونږ د اوولس په سطح باندې هم دی، د قانون اداري چې کمی دي د هغو په سطح باندې هم دی، ځکه چې په دې کې کم غیرت په نوم کمی وجنې کیږي په هغه کې هغه دفعې کمی چې په آئین کې شاملې شوي یا په قانون کې شاملې شوي دي نو هغه دفعې اکثر نه لګي. سمپل په 302 کې هغه کیس چې کم دی هغه ډیل شي. دویمه د اولس په سطح باندې کمی ده چې یاره آگاهي نشته، پوه نشته د خلکو سره. په کار ده چې مونږ د قانون کم چې د دې مخنیوي کوي د هغې پوهه خوراکو خلکو ته په هغې باندې پوهه ورکو، هغو ته آگاهي ورکو چې داسې کم کیسونه کیږي چې په دې کې کمی راشي.
د بشري حقونو ټولنه او وکیل وایي چې د غیرت په نوم وجنه حکومت یو ناقابل معافي جرم ګرځولی او دې کې حکومت پریق وي او ملزم پکې نه راضینامه کولی شي او نه دغه ضمانت کیدی شي. خو بیا هم په سواد کې ملزمانو ته ضمانت ورکولی کیږي. خو بلخوا پولیس په سواد کې سخت کال تر دې دمه د غیرت په نوم د شپږو وجنو تصدیق کوي. پولیس وایي چې دې کې د قانون مطابق کاروایی کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اردوونکو، پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جولای پر 28 د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړي. په دغه وخت دوی ویناوا چې د سند صوبې په خیرپور ضلع کې پولیسو د باجوړ اوسېدونکي سلطان محمد نیولی و چې وروسته د پولیسو د تشدد له وجې مړ شوی دی. د احتجاج کوونکو ویناوا چې په سند کې پښتانه زورول کیږي او دا ډول پیښې بیا بیا ورسره کیږي. بلغه په ټولنیزو رسنیو هم خلکو د سین په حکومت او پولیسو سخت نیوکه کوي، وختنه کوي چې د سلطان محمد په وجنه کې ککړو کسانو پر ضد سخت ګامونه واخلي. سلطان محمد د خبر پښتونخوا د باجوړ سیدونکي وو، د شپږو ماشومانو پلار وو او یو درزی یا ټیلر وو، او همدغه مزدورۍ لپاره یو اونۍ وړاندې د سین خیرپور ضلع ته تللی وو. بلخوا د سین پولیسو مشر آی جی سین د پولیسو په حراست کې سلطان محمد د مړینې د تحقیقاتو امر کړی. د خیرپور پولیس وایي چې د پیښې پلټنې کوي. په تفصیل د نیازلی په دې راپور کې
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جولای په 21مه کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې په ګڼ شمیر کې عامو خلکو د ګوند پلویانو پکې ګډون وکړو. مظاهره کوونکو د سن په خیرپور کې د وجلې شوي سلطان محمد د پیښې د پلټنو او د پولیسو حکومت په ضد شعارونه وهل. یادی مظاهری په وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی سیکرټری نذیر جان یوسفزئی بیا مشال لیډیو ته وویل سلطان محمد د پولیسو د تشدد لقبله ساور کړي.
په خیرپور کې یو د باجوړ اوسیدونکي پښتون چې نوم سلطان محمد دی، د هلته کې د ټیلر ماستر په اسکار کوي. پولیس راغل دی بوتل نه چې تا انټری نه ده کړې، انټری نه کول مانا دا چې انټری وکړه. په ځای د دې چې انټری کول د تشدد پې کړ دی، د پورې تشدد کړی چې دا سړی بیا لشه دی، بیا اسپتال ته بوته، بیا چې اسپتال ته بوته په حق رسیدل دی.
نذیر جان یوسفزئی زیاته کړی چې سلطان محمد د خیبر پختونخوا باجوړ اوسیدونکي وو او یو اونۍ وړاندې د سن خیرپور سیمې ته د مزدورۍ لپاره راغلی وو. د نذیر جان په وینا چې سلطان محمد شپږ ماشومان دي او نوموړی درزی وو، او په خیرپور کې هم په یو دکان کې جامې ګنډلې چې پولیسو پورته کړی وو. د ځایي رسنیو په وینا چې سلطان محمد پولیسو د جولای په 19مه نیولی وو، او هم په دغه ورځ د پولیسو لخوا روغتون ته د بوتلو په مهال په لار کې سا ورکړی. بلخوا سن پولیسو مشر آی جی سن د پیښې نوټس اخیستی او د پولیسو په حراست کې سلطان محمد د مړینې تحقیقات او امری هم کړی دی. بلخوا د سن د خیرپور ضلع پولیسو ایس ایس پی میر روحیل خان کوسو د جولای په 21مه مشال لیډیو ته ویلي چې سلطان محمد د پیښې رڼا پلټنې پیل کړي دي او په یو اونۍ کې براپور آی جی سن ته وړاندې کړی شي. د خیرپور پولیسو دا منلی چې سلطان محمد د پولیسو په حراست کې مړ شوی دی، خو هغوی د دې تور نه انکار کړی چې په سلطان محمد پولیسو تشدد کړي. بلخوا په کراچۍ کې یادی مظاهره کې احتجاج کوونکو تور پورې کړي چې پسن کې د یو منصوبې لاندې پښتانه زورول کیږي او د تشدد ډګې پیښې پکې هم رامنځته کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبې سیکرټري عبدالرب دورانی بیا مشال لیډیو ته وویل
پسن کې د پښتنو تنګول شروع شوی دی، زورول شروع شوی دی. موږ په سخت ټکو د دې بل واضح مثال سلطان محمد با جوړی دی چې دی باقاعده د پاکستانی نیشنلټی د چیکیږي او بیا د اوجنل کیږي. نو دا یو تاسو پرستا او یو نسل فرستا رویه ده. موږ د دې پښتونخوا ملي عوامي پارټي په سخت ټکو غندنه کو او د سرکار سره مطالبه کو چې دغه شان وسلاس واخلي.
بلخوا د سن حکومت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په تازه احتجاج تر وسه سندي ویلي، خو د جولای په شلمه د سن د اطلاعات وزیر په کراچۍ کې د خبری غونډې په وخت د وی پښتنې په جواب کې ویلي وو چې سن صوبه کې د چا په ضد هم د تعصب په بنیاد هیڅ کاروایي نه کیږي، او څوک چې هم د خلکو د وجنو یا نورو پیښو کې ککړ وي پر ضد یې قانوني ګامونه اخیستل کیږي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو هم خلکو د سلطان محمد د وجنې غندنه کړې او د حکومت نه یې غوښتنه کړې چې په دې لړ کې دې رڼا پلټنې وکړي او ککړو کسانو ته دې سزاګانې ورکړي. پسند کې سندیان او پښتانه د تشدد د ګو پیښو تورونه په یو بل پوری کوي. تیر کال د جولای په 12مه د سن صوبې په حیدرآباد کې په یو هوټل کې د 15 کلن بلال کاکا د وجلې کېدو وروسته د تشدد ټګې پیښې مخې ته راغلې. رستو له هغې د سن صوبې په ګڼو سیمو کې د پښتنو چایخانې، هوټلې، دکانونه او نور کاروبارو په زور بند کړی شوی وو او دړکۍ ورته ورکول کېدې چې سن څخه دې وځي. په عین وخت کې د کراچۍ په ګډون د سن په ګڼو ښارونو او سیمو کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د تاوتریخوالي، جګړو او وهلو ټکولو پیښې هم شوې وې، او څو ورځې د سن په بیلابیلو سیمو کې د پښتنو کاروبار بند و. بلال کاکا چې په خټه سندي او د هوټل مالک شاه سوار پښتنو، له دې وړاندې هم د سن په خیرپور، لړکانه او نورو سیمو کې دا ډول پیښې مخې ته راغلي دي، خو بیا حکومت او امنیتي ادارو حالات خرابېدو ته نه دي پرېښودي او خلکو ته هم د پر امنه پاتې کېدو ویناګانې کړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د شمالي وزیرستان د شوال او د تخیل سیمه د پوځي عملیاتو پر مهال به کور شوی خلک وای دوی د حکومت او امنیتي ادارو نه یو ځل بیا غوښتنه کوي چې خپل سیمو ته دي ستانه کړل شي. د کډوال وای نه کالونه زیات وخت وشو چې د ضربزب په نوم د پوځي عملیاتو له وجې به کور شوی دي او تر اوسه د کډوالۍ ژوند کوي. بلخوا د سیمې انتظامی چارواکي وای چې څنګه ورته د دغه سیمې د وسلوالو څخه د پاکېدو خبر ورکړل شي نو د پاتو کډوالو د ستنېدو عمل به پیل کړي. په نور تفصیل له عمر وزیر او
د شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال مختلفو سیمو به کور شوی خلګې لامندي چې د نه کالونو زیاتې مودې به کور کې دوه پس هم خپل سیمو ته ستانه نشول. دوی وایي چې نور د کډوالۍ ژوند نشي زغملې. ماشومان خزینه سپینګيري د خپل کورونو د لیدو په ارمان دي. دوی له حکومت او فوز غوښتنه کړې چې سیمه یې صفا کړي، امنیت ټینګ کړي او خپل کورونو ته یې پرېږدي. عزیز الله د تاخیل اوسیدونکي دي، اته کلای افغانستان او د تیر یو کال موده بنو بکا خیل کیم کې کډوالی تیرا کړې. نو موړی مشال ریډیو ته وویل چې نور ذهنی ناروغان شوي دي. دوی با تر کما پورې کډوال وی
میزه د کډوالۍ د ژوند نه ستړي په دامنګای کې په دغه تکلیفینه کې وخت راوي چې کیما مرسته کومه کوي مستر کومې وخت پدانه شي تر ولای نر مزید میش خپل وطن غوړي خپل وطن تلور شي شاول زوای او ګړو کاجا نه کولم تر سوال چې دغه خمه ژوند تر وی د کډوالۍ ژوند د کیما وخت پرې تر وی نر میش مزید د ما خراب شوی دي د بال بچم خراب شوی دي نه سکول شته نه سپیټال شته په خوغه کاجا ما داخل کې هغه سہولت نشته هر یو کونډا رندا یتیم د غوړي خپل وطن تلور شي هر څوک د خپل وطن پرمن مرسول.
شمالي وزیرستان کې 2014 کال کې فوزی عملیاتونه لکونو خلق به کور شول چې دا انتظامی په وینا اوس 90% نه زیات ستانه کړل شوی. خود د تاخیل تحصیل نیمایی او شوال به کور شوی لا هم پاکستان او افغانستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د شوال اوسیدون کې ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې شوال تحصیل نه به کور شوی لا هم ستانه نشول. هر کال یې هلته د زنغوزو فصل ضایع کیږي ورسره مرسته هم نشي. نو موړی وویل چې کالونه وشول چې لخپلو کورونو یې شړلې نور دې پیره هم وشي.
د شاول خال چې کیم د بکاخیل جان خیل کوبل خیل در په دار خاور په سر ګرځي مشرون بډاګون یې او نو جوان یې په دې ارمون باندې پر دې خوره تاسو پر شول مړ شول چې نن مشپل وطن تاسو دي حسابو مش خپل وطن تاسو دي نو موږ د حکومت نه مطالبه کوي چې په دخل باندې دراخو مو نور د خپل وطن ته ابوت شي. دې خال کې باقي وزیرستانونه غوندې نه راشن شته نه مرسته شته د حکومت نه دا پر زور مطالبه کوي چې په دخل باندې دراخو مو.
د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر ریحان ګل خټک نامو چې د تاخیلو او شوال کډوالو د واپسۍ په اړه وپوښتل نو دوی وویل چې د تاخیلو نیمایي خلک ستانه شوي. د نورو سیمو کلیرنس یعنی صفایي روانه ده. شوال او د تاخیلو واپسۍ په اړه غور روان دي، غواړي چې زر ورته لاره وباسي او نور یې ستانه کړي. د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د نظم اداره پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ هم وویل چې دوی چمتو دي څنګه هم چې حکومت او فوز نه امر وشي او د دغو سیمو کلیرنس ریپورت ورکړي نو دوی به د کډوالو واپسي تیاری ونیسي. کډوال غوښتنه کړي چې نور د دوی په سیمو کې امن ټینګ کړل شي. د دوی پورم نه واپسي یقیني کړي چې نور خپل کورونا او کلی آباد کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګستی او تاسو دغه راپور واورید لګښې بکی شپږنیمه بجې کېدون کې دي نو تاسو ته سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوم.
د بلوچستان په وټ سیمه کې په جګړه کې ښکېلې د منګل قبیلی دوه ډلې په ارزي ډزبندۍ رضا شوي. دا پریکړه دوی وروسته له هغو کړې چې د جولای په 21مه د بلوچستان پخواني وزیر اعلی نواب اسلم بیستانی په مشرۍ یو پلاوی وټ سیمې ته ولاړ او هلته یې د منګل قبیلی د دواړو ډلو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. پر دغه مهال رسنیو سره په خبرو کې نواب اسلم بیستانی ویل تر هغو به په خوزدار کې پاتې شي تر څو یې چې په وټ تحصیل کې امن نوی پر ځای کړي. په وټ کې د جولای په 19مه د بلوچستان نېشنل ګوند مشر خرجان منګل او د هغه د سیاسي او قبایلي حریف میر شفیع الرحمن منګل د پلویانو ترمنځ په یوه شخصي شخړه د جګړې له کبله لارو بازارونه تړل شوي وو. دغه راز چارواکي وایي چې په دواړو ترمنځ په دغه ډزو کې درنه وسله کارول شوې چې پکې تر اوسه د دوو ماشومانو په ګډون 15 کسان ژوبل شوي. د خبر ځلی اوسیدونکي وایي چې د جولای پر 15مه بعد امن لپاره احتجاجي لاجون کوي. د براس حال کې دا چې د تیر زیارت په ورځ په باړه کې په 2000 مګو بدونو کې پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د باړې یو سیاسي مشر حلیمګل افریدي پرون مشاهده ورته وویل تیرې نه امنۍ او کډوالۍ ځپلي او په هېڅ صورت بیا د سیمې پرېښودو ته تیار نه دي. بلخوا د پاکستان پوځ او دریځ لري چې د ناامنۍ مخنیوي لپاره د وسلول پر ضد هدفي عملیات کوي. او د خیبر ضلع په جمرود کې د کوخیل قبیلې مشران وایي چې حکومت تیرا راجګل ته د کډوالو د ستنېدو دوهمه لړۍ څنډولې ده. دوی نن مشاله ډوته وویل چې روان کال د مارچ په میاشت کې په لومړي پړاو کې فوشا 15,000 کډې ستنې شوي دي. خو چارواکي د نامعلومه وجوهاتو په اساس د ستنېدو دوهمه لړۍ څنډولې ده. بلخوا د نگران حکومت یو وزیر تاج محمد افریدی نن مشالې دوی ته پستول پیغام کې ویلي چې د کوخیل راجګل کډوالو ستنېدو لپاره به زر له ملیشیا ځواک سره وینو د ستونزې حل به راوباسي. د خبرونو لنډیز مو واورېدو. په دې نیمای کې هم یو شمېر موضوعات لرو. تر هڅه مخکې رازو دیتا چې په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په امنیتي ځواکونو او عادي وګړو وسلوال بریدونه ډیر شوي دي. ځینې پوهان دا دریځ لري چې دا سیمه یو ځل بیا د نړیوالو او سیمه ییزو قوتونو ترمنځ د یو نوي ساړه جنگ مرکز جوړ شوی او په راتلونکو وختونو کې به د بدامنۍ پیښې نورې هم ډیرې شي. خو ځینې بیا وایي چې وسلوالې ډلې دلته له وړاندې نه موجود دي او خپل نظریاتي او ستراتیژیکي جګړه پر مخ وړي او د پاکستان غوندې هیوادونو لپاره یې امنیتي چیلنجونه ډېر کړي دي. په نور تفصیل د شاهین بنیري په دې راپور کې.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه جوب او د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور او اړوند سیمو کې وروستیو ترهګرو بریدونو یو ځل بیا د سیمې د امنیت په اړه پښتنې راولاړې کړي دي. ځینې کارپوهان دریز لري چې د چین لخوا د روډ اینڈ بیلټ انیشیټیو یا د سړک او سیمې پروژې د امریکا غوندې ځواکمنو هیوادونو واک او اثر ته چیلنج جوړ کړی دی او امریکا هم غواړي چې مخه ونیسي. د سیمه ایزه او سیاسي چارو په افراسیاب خټک په دغه اړه بیګا مشال لیډو ته وویل چې سیمه د یو نوي ساړه جنگ په لمن کې ده او ویره ده چې را روانو وختونو کې به امنیتی وضع نور هم خراب شي. نوموړی زیاتوي
یو خدای شي چین او د امریکای منځ کې چې د کم نوې کشمکش دی چې هغه کې زمینی توګه باندې روس او چین بیا ملګری دي. چونکه د زاړه سور جنگ نه دلته ډیر سختارونه سټرکچرونه پاتې دي. دلته کې لکونه داسې خلک دي چې هغوی ټرین شوي دي او د انتها پسند یا افراطي ایدولوژي یا نظریه باندې سنبال دي. نو لهذا داسې ښکاري چې دا جنگ بیا دلته راځي. دا دوهې معاهده چې شوې دا دې لپاره شوې ده چې طالبان راوستل شي افغانستان. مجاهدین، طالبان، داعش، مطلب ہے کہ جہاد کنم دا جنگ بوش جاری ہوئی. نو چې دا جنگ زیات شي نو چین به څنګه د خپل هغه جوړې دا کاریډور یا تجارتي لارې به څنګه جوړې.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه صاحب په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان د دوهې د تړون د لاندې خپل ذمہواري نه پوره کوي او تر هغه د پاکستانیانو د وینې تویولو لپاره د افغانستان خوره کاروي. بلخوا افغان طالبان وایي چې د دوهې تړونې د پاکستان نه بلکې امریکا سره کړې دي. سیمه کې د وروستیو ترهګرو بریدونو تر شا سدي په دغه اړه شنونکي او خبریال مشتاق یوسف زی وایي چې تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان ډیر نږدې اړیکې لري او له افغانستان د امریکا د وترو نورستو پاکستانی طالبان نور هم قوی شوي دي. نوموړی د نړیوالو قوتونو ترمنځ اختلاف او د تحریک طالبان پاکستان هلو ځلو ته داسې ګوري.
بل چې نن دا غي مسکه دا کمپټیشن نه واندې مقابله به وي خو دا ول چې غنه د دوه تړون د دې پر شوې دي چې چین امریکا د طالبانو په جو باندې وکاو کی زما د سره اګریمنت نشته په دې باندې باندې څنګه سیګو دا یو ځای دا چې په دې ټیم کې په دنیا کې چې د جن کې د طالبانو سره چا زیات کومک کړي دي نو هغه چین دی او اوس چې دا تکم امن نغلی دی په افغانستان کې نو دا غین زیاته پیدا هم چیل جتی چین او دا یو څو عرب ملکونه په ټول نوښت نقصان په مخکې پاکستان ته اوس هم پاکستان دی پاکستان له اصله بهر دی.
دا بحثونه په داسې وخت کې کیږي چې د یوکرین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د جولای په 19مه اسلام آباد ته سفر وکړو. د امریکا د ماحولیاتو استاذ جان کیری چین ته ولاړ او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ اسف دورانی د یو پلاوی په مشرۍ په کابل کې د افغانستان د مرستیال وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر سره لیدلی دي. په دغه اړه په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د مطالعاتو استاد ډاکټر خورشید احمد وایي چې په روانو امنیتي حالاتو کې د نړیوالو او سیمه ییزو قوتونو دا کردار نه انکار نشي کېدی.
دا چې د چیدا کم حالات بدلیږي په هغه کې واقعي خبره ده چې د چین باندې سره فشار راوړل دي د طاقت په لحاظ سره دا وسن روس ته چې دنه سره زور ورکوي دی په دې علاقه کې د شانتي روس چې دی او چین غواړي چې په دې علاقه کې امریکا ته او دغه کمالایز وغیره دي ناغي ته زور نه ملاوي شي او زموږ خدای یو لري مضبوط ډایمنشن دی یو مضبوط اړخ ته چې او طاقتونه لګیا دي په دې په دنیا کې خاص سره دی خطې بیا په دوباره استعمال او قطع سو کتلی وینو افغانستان کې طالبانو په شا باندې سو کولر دی هغه چا ژوند دي ستري دي د هغه اکونومي څنګه چې دین یو قسم د بهتر روانه دی ټایم کې دا او کوېشن دی چې هغه بیا شکونه دی هغه راټوته
دا یادونه وردا چې روانه میاشت په جو پیښور او وروند سیمو کې د پولیسو او امنیتي ځواکونو په مرکزونو وسلوال بریدونه تر سره شوي چې ځایي خلک یو ځل بیا د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان جمهوری غورځنګ اتحادی د پخوانی وزیر اعظم او ترکین صاحب ګوند مشر عمران خان خلاف لزګونه مقدمه جوړ کړی دی. د کونو چر وزیر رانا ثنا الله وایي چې د سرکاري رازونو افشا کول او خپلو ګټو لپاره کارول په تور د خلاف د افیشل سیکرټ اکټ لاندې کاروایی کیدی شي. د دفاع وزیر خواجه آصف بیا د عمران خان پر ضد د آئین د شپږمې مادې لاندې د ملک سره د غداري په تور ګامونو پورته کولو خبره کوي. عمران خان وایي چې حکومت غواړي په ملک کې تر ټولو ټاکنو وړاندې دینا اهل کړي او یا یې بندي کړي. کارپوهان په دې اړه بیلابیل نظرونه څرګندوي چې د راشد خټک په دې راپور کې ورو
د پاکستان حکومت ته پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف د اختیاراتو ناجایز استعمال درغلی د سرکاري راز افشا کولو او د نهمې مایې په قهرجنو لاریونونو کې د لاس تړلو په تور په لسګونو مقدمې جوړې کړې دي. عمران خان وایي چې حکومت غواړي چې تر ټولو ټاکنو وړاندې دې بندي کړي او یا یې نا اهل کړي. په یوټیوب چینل خپلو پلویانو ته د تقریر په وخت د اویل اوس مهال په ملک کې د ظلم انتها ده. یو ظالم نظام وقدار دی. د پاکستان په آئین کې د پرامن احتجاج حق شته. موږ سیاسي ګوند لرو. زه یو سیاستمدار یم. زه غدار نه یم. زما ژوند او مرګ په دې ملک کې دی. په حکومت کې داسې خلک ناشته چې په هر قیمت مانا اهل کول غواړي او یا مې جیل ته لیږل غواړي. زما خلاف یو سل اتیا مقدمه جوړې دي. ما ته پته ده چې دوی غواړي د نگران حکومت جوړېدونه وړاندې ما بندي کړي. خو زه دې ته تیار
یم.
قانون پوه او د اسلام آباد های کورټ وکیل ایمان خان مندوخیل هم وایي چې حکومت عمران خان د ملک سیاست نه بهر کول غواړي. د دې پښتنې په ځواب کې مشال لډیو ته د جولای په 28مه نیټه وویل
دا وخت د پخوانی وزیر اعظم او د پی ټی آی مشر عمران خان باندې 200 نه زیاته کیسونه درج شوي دي چې په هغه کې د القادر ټرست توشاخانه او د نهم مئی واقعاتو او داسې نور ډېر کیسونه په دې کې شامل دي. که څه هم د حکومت او د ریاست لپاره دغه طریقې کار صحیح نه دی او انتقامي کاروایانې وشوې او اوس هم روانې دي، خو بیا هم داسې معلومیږي چې عمران خان به الیکشن نمخ کې نااهله کیږي.
خو بلخوا ځینې تجزیهنګران وایي چې د افیشل سیکرټ ایکټ او آرټیکل سکس لاندې مقدمې دپاره پکار ده چې حکومت پکې مدعی وي او د موجوده حکومت په ختمېدو کې ډېر لږ وخت پاتې دی، نو ځکه د عمران خان خلاف د سنګینو تورونو لاندې مقدمو کې مدعی نشي جوړېدی. په دې اړه تجزیهنګار او ژورنالیسټ حمید میر مشال رډیو ته وویل، زما په خیال دا ډېره اوږده پروسه ده. حکومت غواړي چې د عمران خان خلاف کاروي وکړي. په دې کې هم شک نشته چې عمران خان تر ډېره حده کړی رټینګه شوې ده، خو زما خیال دی چې موجوده حکومت په دې پاتو څو ورځو کې د عمران خان خلاف څه لوی ګام نشي پورته کولی. د یادونې وړ ده چې تېر کال د عدم اعتماد تحریک د لارې د عمران خان حکومت ختمېدونه پس د هغه مخالف اتحاد د پاکستان جمهوري غورځنګ اقتدار ترلاسه کړو او د درغلۍ او د اختیاراتو ناجایز استعمال په تور د عمران خان خلاف مقدمې جوړې کړې. د هغه د نیول کېدو نه پس په نهمه مې د تحریک انصاف غړو لخوا قهرجنو مجاهرونو پس په دې مقدمو کې نور هم زیاتی وشو. اوس د هغه پس د یو خفیه سفارتي مرسلې افشا کولو او د خپل مقصد د پاره استعمالولو په تور هم پلټنې روانې دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رډیو ته خوږستی اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خیبر ضلع په باړه کې د وسلوالو لخوا پر پولیسو پرله پسې حملو او هدفي وژنو ولسي وګړي اندېښمن کړي دي. د باړې سیاسي او مدني فعالانو د جولای په 28مه مشال رډیو ته ویلي چې دا ځل به په هیڅ صورت خپل کلی نه پرېږدي او د امن لپاره به د احتجاجونو له لارې هلو ځلو ته دوام ورکوي. دوی ویلي چې د پاکستان پوځ سره هر ډول صلاحیت او استعداد موجود دی او پکار ده چې د ولس حفاظت وکړي او په دې سیمه کې امن بحال کړي. د خیبر ضلع پولیسو ویلي چې دوی په هر میدان کې وسلوالو سره مقابله کړي او په خیبر کې به ورته د بیا راټولېدو موقع ورنه کړي. پوره تفصیل لسی می د مشال ډو خبريال فرحات شین وریا کوي.
د باډي یو سیاسي مشر حلیم ګوله پردي مشال ریډیو ته ویل چې تیر بدمنه او کډوالې ډېر زپلی او بیا دې تن دي تیار چې خپل سیمه پرېګ دی.
نه به جلا وطنی قبول کړو، نه به علاقه پرېدو. دا زمونږ وطن دی، دا زمونږ علاقه ده. که مونږ مرو او که هر شو همدام وطن دی. خپل وطن نه مونږ پرېږدو، نه په ډزو پرېږدو، نه په دمکو پرېږدو. او چې کم خل د دې ذمہوار دي هغو ته به دغه کوو چې د کم شي څوکیداری خپل څوکیداری خپل ځای ته ورسوه. د 25 تاریخ مارچ پې تاسو وګورو چې هغه به د وړوکی زړوکی او نر و ماشوم و شیال و بوډا ټول بیروزی او د هر مکتبه فکر به دا आवाज وی چې امن.
د باډي ځنې نور اوسیدونکو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
مانو مادل له 13 غو کېم دومره تکلیف تر کړی چې وینم کې تل شوې د کورنم کې 3 کروڑ روپو ورن شي چې وسره په 500 لک روپې صفویم نکي او د سکولونو ته بویم شوې دوه د مدرسې ته بویم شوې دوه د
خانوالې افریدی او باډه کې سیاسي اتحاد او مشرانو همدا ذکر کولو چې حالات خرابېږي او خرابې سرکاری املاک سرکاری او سیکورٹی خلق محفوظ نو پندا والا باندھے مونږ د امن مارچ اعلان کړه او کړه هم دی.
د خیبر ضلع پولیس مشر سلیم خان کولاچی د جولای په 6 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې دوی وسلوالو ته چمتو دي او په هر حال کې به ورسره مبارزه کوي او دلته به وسلوالو ډلو ته یو ځل بیا د خپلو ځایونو جوړولو موقع نه ورکوي. د خیبر ضلع په باډه تحصیل کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي وو او پوځ ادعا کړی وه چې دغه سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي. د خیبر ولسی وګړي او فعالان وایي تیر کال 2022 او دې روان کال 2023 کې پکې یو ځل بیا د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې او دې قبایلي ضلعو ته یو وار بیا وسلوال راننوتلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
اردن کو د جولای پر 14مه د پنجاب صوبې د داخله چارو وزارت په خپل راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ او نږدې شپږو میاشتو کې په هغه صوبه کې د ماشومانو سره د جنسي تیری او زور زیاتی 1290 پیښې رپورټ شوې دي. د رپورټ تر مخه په دغو ماشومانو کې د هلکانو شمیره زیاته ده. بلخو د بشر حقوقو ادارې وایي په دې وروستیو کلونو کې د ماشومانو خلاف د جنسي تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د ماشومانو د حقوقو کارکوونکي دا هم وایي باید مور پلار د خپل ماشوم که هغه هلک وي او که جینۍ د سکول مدرسې کار او لوبو پر ځایونو کې د خپل پام لاندې وساتي. په نور تفصیل له فرخند اسد اورو.
د پنجاب صوبې د داخله چارو وزارت یو رپورټ له مخې د روان 2023 کال د جنوري نه تر د جون د 15مې پورې په هغه صوبه کې د ماشومانو هلکانو او ماشومانو جنکو سره د جنسي تشدد زور زیاتی او ناسمو رویو پیښې رپورټ شوې دي. خو په رپورټ کې راغلي چې ډېرې داسې پیښې هم دي چې هغه په رسنیو او یا په پولیس تاڼو کې نه دي رپورټ شوي. په ټولنیزو رسنیو هم د دغه رپورټ تر خپرېدو وروسته د ماشومانو د حقونو د کارکوونکو لخوا اندېښنه ښودل شوې ده. د مومندو ضلع نه د یو سرکاري سکول ریټایر استاد فضل دیان مشال ریډیو ته وایي مور پلار باید په خپله د خپلو بچو خیال وساتي او په سکول او مدرسه کې په باقاعده توګه پوښتنه وکړي.
یو پلار یا یو ګارنر یو مشر د کور څخه کمی چې هغه ماشومان هغه که سکول ته لیږي او که مدرسې ته لیږي نو دا د څنګه په کار کې دا ماشوم ما سکول ته ولېږه گورنمنٹ سکول دے یا پبلک سکول دے پرائیویٹ سکول دے یا دا مدرسہ دا یا جماعت دے بلکہ اگر حال تا ہم دنا دا بلان ساتل پکار دے لگا چنن سبا پڑے معاشرہ کے حالات اگر شانت ندی لکا سنگ چی دے یوخو مسلمان دی خاص کر دنم پڑے وطن کی دلتا
فضل دیان استاد وایي په هغه وخت کې د خپل کار سره سره د خپلو بچو تعلیم او تربیت ته خاص پام کړی
وو. ما پر دې دا به کور نه بهر مو لکه دا کنټرول دلال پور مو ساتم نو هغه ماشومان بچ د سکول نه راځي به دغه خوا کې یو مدرسه او خپل بابا ما دا هغه باندې به نه شي چې راځي مدرسې ته لاړ شي ته مازیګر ما خام به ورګار تم کې الحمدلله هغه چې دا زه اوسه پورې ده بد کردار سړی خدای پاک دې پیدا کړ هغه درو کسانو چې کوم دی انجینرینګ وکړو هغه جنې چې کوم دی هغه ماستر وکړو هغه سره چې کوم دی نو هغه په دې مکو.
د پنجاب صوبې د داخله چارو د وزارت پر رپورټ کې راغلي چې د ماشومانو سره د زور زیاتی په 55% پیښو کې گاونډیان 20% کې ناشنا خلک او 14% کې خپل خپلوان ککړ دي. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقونو د کمیشن یو پخوانی کارکونکي وقار احمد وای مور پلار زیاتره داسې فکر کوي چې ګینه ماشوم ته آشنا یا پیژنګلو کسان څه زیان نشي رسولی.
یو مطلب لګی را سمړم چې پروټیکشن کیسز راځي نو دې کې 8% داسې وي چې ماشومان یې بشکي کی تا خپل د لاس سره د غوند د لاس یا د باندې غیر چوز د لاس کنه یا مطلب لګی د رشتہ دار او یا مرګرو یا
په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم سسټینیبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د تیر کال د یو رپورټ له مخې چې وایي د 2023 کال یوازې په جون میاشت کې په پاکستان کې لږ تر لږه 180 ماشومان د جنسي او بدني تشدد ښکار شوي دي. په راپور کې راغلي چې په دې کې پر ماشومانو د جنسي تیریو 93 پیښې او د جسماني تشدد 10 پیښې شامل دي. په هغه رپورت کې هم تر ټولو زیات پیښې په پنجاب صوبه کې رپورت شوې دي چې پکې په مدرسو او د کار په ځایونو کې د تشدد زیات پیښې مخې ته راغلي دي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند یو غړی قاری محمد یوسف مشال ریډیو ته وایي باید کورنۍ پر هلکانو ماشومانو هم هغه سي نظر وساتي څنګه پام شي ماشومانو جنکو ته ورکوي.
تربیت سره متعلق خبره ده نو پوری چې داسې سړی رغې ته بلوغ ته نه رسېدلی او بلوغ یوازې نه دغه وخت سره مه سړی ګډوډ کېږي چې داسې پوخ لکه دی وخت سره زمونږ 18 کال دي د نادرا او د شناختي کارډ چې د دې نه مخکې خو دې داسې بل وطن ته تلل لکه د پاکستان کې پنجاب سي بي ته د پنجاب والا تلل یا د زمونږ د دغه خیبر پختونخوا نه پنجاب ته تلل یا ګوره دي داسې دا تبلیغ والا چې دوم دا چې یو ماشوم هغه په دوی سره سي روزه کې ځي نو محرم به ورسره وي او دغه شان چې ماشومان هغه خپل سر ته پرېږدي نو څوک یې تر څه کې دوکه کې څوک دوکه کې څوک نه شیان چې څوک ځینو غلا منډې واوړي څوک زمونږ د وطن کې پخا دا خلقو به دا واړه پټول بیا به مزدورۍ کولې بیا به کارونه کول هغونه به بیا خپل وطنونه روک شي.
بلخوا د پیښور په یو مستری خانه کې کارکونکي دیارلس کلن اصغر خان وای د مجبورۍ نه کار ته راوتلې دي. د بشری حقونو کارکونکي وای د جنسي تیری ښکار د یو ماشوم پر ذهن د دغه بد پیخي اثرات ټول عمر وي. په پیښور کې د ماشومانو یو ډاکټر نوران افریده مشال ریډیو توای د جنسي او بدني زور زیاتی ښکار شو او ماشومانو باید ذهني او نفسیاتي علاج وشي چې دوی خپل عادي ژوند ته راو ګرځوي.
منل اثرات د وې ذهني توازن چې د هغه بیلنس پاتې کیږي او دیم دا چې دغه ماشومان چې دی د یو مایوسه طرف تلار شي د دوی د ډیسیژن اخیستو چې کومه پاور دی هغه ختم شي او دیم دا دی چې د دې په صحت باندې ډیر زیات اثر پروږي او ورځ په ورځ لکه میډیکلی یا جسماني طور باندې تاسو پښتنه وکړله نو د دوی په وزن کې کمی راځي او دوی انیمک کیږي. هغې بنیادي وجه دا وي چې دوی سټرس اخلي او په سټرس کې دوی پراپر خوراک نشي اخیستلی.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو کارکونکي عمران ټکر وای چې د ماشومانو هلکانو جنکو د ژوند او حقونو د تحفظ لپاره د حکومت په مرسته د پوهاوي مهم هم اپیل کړي.
مونږ دا خبره کوو دا غوښتنه کوو چې په پریوینشن باندې په مخنیوي باندې کار کول پکار دي پیښې مخې ته نه راځي. د هغې لپاره تیر کال کے پی گورنمنٹ یو پریوینشل اویرنس پلان جوړ کړو چې په هغه کې په عمومي توګه باندې د شعور او آگاهۍ او بیدارۍ پروګرامونه وټاکلی شو.
په پېښور کې د تعلیمي چارو پوه او د خیبر پختونخوا د نیجی سکولونو د اتحادیې مشر ډاکټر ذاکر شاه مشال ریډیو ته وایي باید مور پلار خپلو ماشومانو ته زیات وخت ورکړي.
خبره بالکل صحیح ده. زمونږ زیات تر فوکس دی چې ماشومان جنکې یا ماشومان زمونږ دا وخت ډېر خیالي دا بل سر خو پکې اوس نوی انټروډیوس شو دې سر ته حقیقت دی چې د خیال هم نه د مور پلار او ډېر وخت توجه هم نه ورکوي. غټه خبره دا چې زمونږ نن سبا چې دا معاشره زمونږ خراب شو مور پلار خپل بچو ته ټایم نه ورکوي چونکی څه خو فاینانشلي مسایل دي او سره خیال دی مور پلار چې به زما بچې ساري سکول ته ځي او واپس راځي. چونکی زما خپل هم یو تعلیمي ادارې سره تعلق دی نو مونږ لا ډېر کم مور پلار راځي چې یاره د سکول په باره کې لږ ډېر اویرنس والی چې یار د سکول څنګه دی د دې سټاف څنګه دی د دې پرنسپل څنګه دی. دویم نمبر زمونږ سیکنډ نمبر راځي دا مدارس چې کوم دي مدارسو کې هم لکه نو هلته هم دوی ته پکار دي چې یاره لاړ شي او کم از کم دغه د کم ماشوم چې د بچې سبق وایي په جومات هلته هم پکار چې دی دا خطیب سره یا کم د بچې ته سبق وایي هغه سره لکې نو څه څه ته بس آیډیا ملو شي.
په پاکستان کې په تیر 2022 کال کې د جنسي تیریو ضد قانون جوړ شوی و چې تر مخه یې پر ماشومانو جنسي زیاتی کوونکو ته د مرګ یا د عمر قید سزا ورکول کیږي. دا شان د قومي شناختی اسنادو د ثبت اداره نادرا هم په جنسي تیریو کې ککړ کسان په ځانګړي لیست کې اچوي.
په خبر پښتونخوا کې مو د ماشومانو د جنسي زورونو په اړه راپور واورېد. تاسو اورئ چې په خبر پښتونخوا کې ماشومان څنګه له جنسي زورونو سره مخ کیږي او د مخنیوي څنګه کېدی شي. اوس راځو یو بل موضوع ته. د کوهر د لاچې سیمې سره تعلق لرونکي لیکوال او شاعر اجاز خټک د جولای پر 13 وفات شو. پر 13 په لاچې کې خاور ته وسپارل شو. د اجاز خټک خپل نوم تاجنور و خو په ادبي نړۍ کې په اجاز خټک مشهور وو. هغه په متحده عرب اماراتو کې د پښتو د لومړۍ ادبي ټولنې بنیادی خوده وو چې د غنو لیکوالانو شاعرانو د کتابونو په چاپولو کې مرسته کړې ده. د هغه د ادب ملګری د هغه مړینه یو ستر زیان بولي. د اجاز خټک پر ژوند او کار تفصیلي راپور د ممتاز بنگش په دې رپورت کې.
پوره نمای تا جنور او تخلص اجاز خټک وو. اماراتو کې د اماراتو پښتو ادبي ټولنې بنسټ کیښودو. دا په اماراتو کې د پښتو ژبې اړومبۍ ادبي ټولنه وه. د پښتو ژبې وتلي شاعر ممتاز اورگزی مشارې ډیو ته ویلي دا د اجاز خټک د پوهې او خدماتو برکت وو چې د اماراتو ادبي ټولنې په لسګونه کتابونه چاپ کړي، مشاعرې کړي او د پښتو ودې لپاره سیمینارونه تابع کړي. نوموړی زیاتوي چې ارواخا د اجاز خټک نه یوازې د شعر او ادب د لارې د پښتو ژبې خدمت کړي بلکې اماراتو کې د پاکستانی مسافرو د خیر ښېګڼې کارونه هم کړي.
ډېر درد و دغه په سینه کې د خپل ژبې دپاره، د خپل قام دپاره، د خپل ولس دپاره. ځکه خو دلته لسیزې وړاندې د اماراتو پښتو ادبي ټولنې بنیاد کې خو چې د دغې ټولنې بیا خپل خدمات دي، دغې ټولنې بیا په درزنو کتابونه چاپ کړي دي، په لسکونو لسکونو کتابونه چاپ کړي، مشاعرې کړي دي، سیمینارونه کړي دي.
پاک افغان ټی وی سره په یو مرکه کې اجاز خټک ویلي چې د ملګرو په مرسته د عربو په ځمکه د پښتو ډومبۍ مشاعره کوله، نو په بلنه کې د رحمان بابا او د خوشحال بابا عکسونه چاپ کړي وو. دغه مشاعره د مسخوتن تر سهاره بانګ پورې جاری وه. د دغه نه وروسته اجاز خټک خپلې ادبي هلې ځلې نورې هم زیاتې کړې. هغه وایي چې دوی د سفارت په ذریعه د قطر، بحرین او سعودي عربستان ملګرو سره هم رابطې وکړې او دا شان دوی ته یې د ادبي ټولنو جوړولو تجویزونه ورکړل. دې سره حسین احمد صادق او وزیر جانان قطر کې پښتو ادبي ټولنه قطر جوړ کړه او نورو ملګرو هم د عربو په نورو هیوادونو کې ادبي ټولنې جوړې کړې. د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي او د پښتو ژبې شاعر او ادیب ډاکټر اقبال فنا د اجاز خټک مرګ د پښتو ادب لپاره یو لوی زیان بولی.
د شور شور خاموشي او د آینه مصنف ارواخات تاجنور اعجاز نه صرف یو خوږ ژبه شاعر او نامتو خاکه نگار وو، بلکې یو انجمنساز شخصیت هم وو. پلاچی، کراچی او متحد عرب اماراتو کې هغوی د پښتو ادبي تنظیمونه ساز کړي وو. د خدای بخشلي استاد سعدالله خان حیران پټې سلګۍ او د مرحوم سلیم خټک مړاوی ګلونه د هغوی په زیار د چاپ په کالو سنگار شو. دا سو کسه ګل روخان که پکې نه وي، زمون خار به د بې مخه خلکو کور شي.
د پښتو ژبې ځوان شعر او پی ایچ ډی سکالر ډاکټر شاکر اورگزی مشار ریډیو ته ویلي چې اجاز خټک نه یوازې ښه شعر او ښه نگار، بلکې یو تنظیم ساز شخصیت و. چې چیرته به لاړو نو د پښتو ژبې مینوال به یې په یو ځای راټول کړل او د ژبې ودې لپاره به یې هلې ځلې پیل کړي. چیرته چې به یې بېوزله شعر ولیدو، نو کوشش به یې دا و چې د آثارو مجموعې چاپ کړي. د اجاز خټک د ادبي هلو ځلو برکت و چې مراتو کې پښتانه په ادبي، کلتوري، ولسي او سیاسي توګه راویښ شول. ده وویل چې د اجاز خټک کمی به تر ډیرو مدو محسوسیږي.
مختلفو پروګرامونو په تبعیه کولو کې خپل رول لوبولی دی. مالی، جانی، اخلاقی هر قسم ته مرسته د شاعرانو او دیوانو کړی ده. او خپل یو شعري مجموعه شور شور خاموشي، یو د خکو کتاب آینه، یو نتیه مجموعه او دین علاوه نور هم ډیر کتابونه چاپ کړی دي.
عبدالله ظهیر کوهات کې میش افغان کډوال ځوان شاعر دی. دا وایي چې ارواخات اجاز خټک په پښتو مین سړی وو، یعنی داسې څوک کولی شي چې د پاکستان او افغانستان شاعران اماراتو ته بوزي، هلته د هغوی خدمت وکړي، مشاعرې ورته تابعه کړي او داسې د ځان ځني حالاتو کې ورته وخت ورکړي. که وکتل شي نو د اجاز خټک په شان خلک ډیر کم پیدا کیږي.
نو په داسې ځان ځاني ماحول کې، په پردي وطن کې، په مسافرۍ کې، خټک سب په لزګونه شاعران دلته نبیای بیا په دوبۍ غونډه ځای کې ورته وټلې نیسی، بیا دلته د بدو د دې ورځې سیمینارونه کوي. ضرور خبر ده چې دا وسره خپل کار نه موتلې وي، د ملمنو سره به وي. نو دا غټ ډیر لوی خدمات دي. زمونږ په شان خلک دغه په خدماتو باندې خبرې نشي کولای. خدای استه شو هغه خکولي خکولي خلک، په ظاهر او په باطن سپیشلی خلک، او هیڅ خندا مې د دې خلکو سره نشي جړوي، مې غتللې تللي خلک.
هر وخت اجاز خټک د لچي سیمه سرکاري سکول کې تر لسم ټولګي زده کړې وکړي او بیا یې د کوه ډیگری کالج نه تر څوارلسم ټولګي زده کړو نه پس د پیښور پوهنتون نه په پښتو ادبیاتو کې ماسټري ډیگری واخیسته او د ضلع په اکاونټ دفتر کې یې دنده پیل کړه. خو د ده په وینا بیا د غوره روزګار لپاره عربو اماراتو ته لاړو. هلته یې څلور دېرش کاله مسافري وکړه. د مسافرۍ په وخت کې نه یوازې خپل روزګار، بلکې پښتو ژبې ته هم وده ورکړه. هغه د پښتو ادب ودې په غرض کوهاټ لچۍ کې د پښتو ادبي ټولنې لچۍ بنیاد کېښودو او د لر او بر ستر ستر شاعران، ادیبان یې د دغې ټولنې ادبي دستورو کې میلمنه کړل. د دغې ټولنې په برکت کوهاټ لچۍ کې پښتو ادب ډېره وده ومونده او د علاقې خلکو کې خپل ژبې سره د مینې جذبې په غورځنګونو شوې. هر وخت د اجاز خټک سره د دغه ادبي تنظیم بانیانو ملګرو کې الیاس ټلوال، مشتاق احمد مشتاق، فرید ګل استاد، ایوب سلطان بندیوان، سلطان فریدی او شیرباز خان سیال شامل وو. پښتو ادبی ټولنه اماراتو مرکز دبئی کال 1980 کې پلوشی په نوم لومبه او کال 1983 کې خوشحال رحمان نومي دویم کتاب چاپ کړل. دغه تنظیم ټول ټال 55 کتابونه چاپ کړي. ارواخات اجاز خټک د پښتو ادبی ټولنه لچي کوهات امارات، پښتو ادبی ټولنه امارات مرکز دبئی بنی وو او د سهولي کون کې کوهات صدر پاتې دي. ارواخات اجاز خټک د ډیر وخت نه د زړه مریض او وخت په وخت به یې علاجونه هم کول، خو تیره میاشت یې ناروغي نوره هم سوا شوه او د 20 کالو په عمر کې د کال 2023 د جولای په 13 یې د فانی دنیا نه سترګې پټې کړې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبری غړې
گل بشتی دغه گل دی واخلا نور مشکوا گل هم دغه گل دی پاس ته نور مشکوا گل گل بشتی دغه گل دی واخلا نور مشکوا گل هم دغه گل دی پاس ته نور مشکوا گل گل بشتی دغه گل دی واخلا وی نور مشکوا گل هم دغه گل دی پاس ته نور مشکوا گل هم دغه گل دی پاس ته نور مشکوا گل چستری کی تو روی ما بملنکڑی